ستړي مشي دا مشالې دیو دې د یوې بجې په دې خبري غړای کې دما مجید بابر نجیب عامر او زموږ ټکنیکی ملګری روهیلا زدران نیکی هلې او سلامونه ومني. په سواد کې د پاکستان د پخوانی نااهل شوي وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز شریف د هغې جلسې ذکر کوو چې پکې د پاکستان په عدالتونو یو وار بیا تنقید کړی دی. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورني سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. خو له هر څه مخکې خبرونه د نجیب عامر.
السلام علیکم. په مخکې د خبرونو سره کوته د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف وایي د خلکو د رایو احترام دی وشي. د سوات په بحرین کې د شر ناروغۍ څلور ماشومان وژلي او هندي پولیس وایي د پولیسو سره په نښتو کې شل مظاهره کوونکي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلي چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون د سوات منګوري په کابل کې یوې جلسې ته ویل د خپلې واکمنۍ پر مهال د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي خو عدالتي فیصلو یې مخه نیولې ده. د زیاته کړه
موږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړي، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلی. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تړې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس ناره لګوي چې ورته دې درناوی ورکړی شي.
دغې جلسې ته د نواز شریف لور مریم نواز وویل عدالتونه دي د قانون ماتونکي عامر پر ضد مقدمي فیصله هم وکړي. سپریم کورټ د تیر کال جولای په 28مه د پاناما اسنادو مقدمې پر مهال نواز شریف د وزیر اعظمۍ لپاره نااهله کړو چې په نتیجه کې نوموړي له دغې چوکۍ استعفا وکړه. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شرې د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال لډیو ته وویل چې وبا په مانچیال او بالاکوټ سیمه کې خوره شوې او دا وخت د خوښه شلو ماشومانو علاج روان دی. حبیب الله زیاته کړه چې د ډاکټرانو ډله سیمې ته رسېدلې خو د ده په خبره باید د سوات لوړ پوړي چارواکي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره نور اقدامات هم وکړي. د ملالا یوسفزئی د پاکستان څلور ورځنی سفر نن سر ته ورسېد. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملالا نن سهار وختي د اسلام آباد د بېنظیر بوټو نړیوال هوایي ډګر نه لندن ته روانه شوې ده. له نوموړي سره په دې سفر کې د هغې کورنۍ هم مله وه. دوی ټول 15.5 کاله پس په اول وار خپل هیواد ته ستانه شوي. ملالې په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په شمول بېلابېلو اعلی چارواکو سره لیده کاته وکړل. دا راز د سوات د مشرانو یو وفد نه علاوه د تعلیم او ښځو د حقونو لپاره فعالینو سره هم ملاقاتونه وکړل. نوموړي د دې سفر پر مهال وویل چې د لوړو زده کړو وروسته د تل لپاره پاکستان ته ستنېدل غواړي. ملالې یوسفزئی په 2012 کال کې وسلوالو طالبانو په سوات کې په ډزو ویشتې وه چې بیا د علاج لپاره ثانیا ته یوړل شو. اوس هلته د خپل کورنۍ سره اوسېږي او پر لوړو زده کړو بوخته ده. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي.
الیکشن کمیشن پر گوگل میپ پانی سے نکلاب سے لپائے کی بتاتا خانہ انتا کی جسول پولیس اسٹیشن نے دینا آئی کی بتاتا اگر لنک ان کے اتداد اپنے اسٹیشن نے دینا تو بیا پخل علاقے پر پولیس اسٹیشن بانتے رکھے تلک کے بتاتا مدد سکول تصویر ہم رہا ہے آج آگیا دلی اور آج سبرا تراشی اتدائی اپنے اسٹیشن نے پدے زیبانے دینا.
په پاکستان کې سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې د جدیدو وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. په دغه هیواد کې راتلونکي پارلماني انتخابات د جولای په 15مه نیټه اعلان شوي دي. هندي پولیس وایي د دوی تر واک لاندې کشمیر کې تیر ورځ د نخټو پر مهال لک تر لک شل تنه وژل شوی او نن هم هند مخالفه مظاهره کیدونکې دي. چارواکو پرونو ویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ سختې نښتې شوی چې پکې درې هندي پولیس، دیارلس مشکوک وسلوال او څلور عام وګړي وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل شوي دي. دا په دې وروستیو کلونو کې په یوه ورځ تر ټولو زیاته مرګ ژوبله ده. چارواکي وایي پر زرګونو مظاهره کوونکو پولیسو وروسته له هغې ډزې وکړې چې هغوی د کاڼو ګزارونه پیل کړل. دوی وایي مظاهره کوونکو د هند د واکمنۍ پر ضد شعارونه هم ورکول. دا مظاهرې له هغې وروسته شروع شوې چې هندي ځواکونو د کشمیر په ختیځه برخه کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل. په دغه سیمه کې وسلوال فعالیتونه سیوا شوي وو. د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر له شام نه د امریکایي ځواکونو له وخته وړاندې د وستلو پر ضد خبرداری ورکړې. سینیټر لنسی ګراهام د خبرداري د ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو تازه سرګندونو په جواب کې کړې چې پکې ښاغلی ټرمپ له شام څخه د امریکایي ځواکونو زر تر زره وستلو د تمې اظهار کړی دی. سینیټر ګراهام چې د سینیټ د پوځي خدماتو د کمیټې غړی هم دی، تیره ورځ له فاکس ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دا به د ولسمشر یوه لویه غلطي وي. نوموړي همداراز وویل چې له شامه د امریکایي ځواکونو فوري وتل بعد اسلامي دولت وسلواله ډلې ته د بیا رایوځای کېدلو د شام په ولسمشر بشار الاسد د ایران نفوذ نور سیوا کېدلو ته موقع ورکړي. د روس د کمیروف سیمې گورنر وروسته لاغې استعفا کړې چې د یادې سیمې په شاپنګ مال کې د اور لګیدو پیښه کې د ماشومانو په ګډون څلور شپېته کسان ووژل شول. د سایبیریا سیمې انتظامی ویلي گورنر امان تولیوف پرون د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په مبینه توګه په خپله خوښه استعفا وړاندې کړې ده. تولیوف او د هغه ته چرواکی د یادې پیخې لواجی د سخت ولسی نیوکو سره مخ شوې دي او زیاتره خلک دا نظر لري چې د دې پیخې د مخنیوي او هنګامي حالت پر مهال کافی اقدامات نه دي کړي او دا چې دوی سیاسي مفاد پرستی. د سیمه ایز انتظامی په پنخ پور شوی یو ویډیو پیغام کې تولیف ویلی استعفا کول یوازینی او مناسبه لاره ده. دا تر دې غړې د مشال لړیو خبرونه
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زموږ همکار نجیب عامر وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. تیره ورځ په سوات کې د پاکستان پخوانی نااهله شوی وزیر اعظم نواز شریف یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل
هم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر حسین اکانی وایي که پاکستان ته ستون شو یا به مړ کړل شي او یا به ترتم کړل شي.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ آؤ آؤ، اس سے تو سازش کی، میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
په پاکستان کې د راتلونکو پارلیمانی ټاکنو د پاره د ووټونو د ثبت کولو یا رجسٹریشن اخرنۍ نیټه څه ده؟ جمهوری دغه عمل کې برخه واخلی. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د سهار د نهو نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اورېدلی شئ. ورورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورو. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف تیر ورځ د سوات په کابل کې یوې جلسې ته وینا وکړه. نواز شریف خپل هغه وینا تکرار کړه چې د وزیر اعظم له سوکای د لری کولو عدالتي فیصلې د عوامي رایو سپکاوی کړی دی. په دې اړه باندې نور تفصیل په دې راپور کې وره.
سوات کابل گراؤنڈ کې د پاکستان مسلم لیگ تر سوري لاندې لوی جرسې ته پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ویل چې دوی دغه غوښتنه کوي چې ورته د درناوی ورکړی شي. دوی پاکستان د ترقی په لار روان کړی دی.
هم نے کراچی کی روشنیاں بھی بحال کی، کراچی کا امن بھی ہم نے بحال کیا.
مونږ د کراچۍ رڼاګانې بحال کړې، هلته مو امن په ځای کړی، سوات کې مو امن په ځای کړی. او د هغې دا دلیل دی چې د سوات ملاله هم بیرته راغلی. هغه ورځ مو یاده ده چې هغه تلې وه، هغې امن ولیدو نو بیرته راغله. ما وکتل چې د سوات ولس نعره لګوي چې ورته دې درناوی ورکړی شي. نو بیا تاسو ووایئ چې د کروڼو خلکو ټاکلی شوی وزیر اعظم پنځه تنان د څوکۍ څخه لړ کړی او بهر کړی یې، دغه تاسو ته قبوله ده؟ دین وړاندې د پخوانی وزیر اعظم لور مریم نواز ویل چې پاکستان کې ادارې دوه قسمه معیار ایښو دے دے د وټ په ذریعہ منتخب شوی خلکو سپکاوی کوي
جو اور سارے اداروں کا جو بس چلتا ہے
دا عدالتونو او انصاف پر کون کو ادارو زور صرف او صرف په منتخب شوی خلکو چلیږي چا کی دومره جرأت نشته چې عین او قانون ماتون کی د ملک او عدالت د دوبۍ او برتانیې څخه پاکستان ته واپس راولي
دوبۍ سے واپس پاکستان میں لا سکے
دوی وړاندې ویل
ہم بالکل عدالتوں کا احترام کرتے ہیں
ان کا بالکل دا عدالتوں احترام کو ور زمو سخا د بدلا غستون کے فیصلو احترام توقع اون کرے او پر زبردستی دے انتقام کے فیصلو احترام اون کی د عزت کول پخپل د انصاف او عدالت پکاوے دے
سب سے بڑی توہین ہے عدل کی اور عدالتوں کی
د نواز شریف جلسے کے پزرگون خلق کو گڈون کڑے ہو پدغ محال مقامی مشران و چپکی د پاکستان مسلم لیگ صوبائی مشر امیر مقام او د ضلع سوات ناظم اعلی محمد علی شاہ شامل ہو ہم ویناگانے اکڑے
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ هم په دې موضوع کې پاتې کیږو د واکمن مسلم لیگ مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د سواد د پرونی جلسې راپور مو اورید په دغه موقع نو موري د خیبر پختونخوا پر واکمن ګوند تحریک انصاف هم تنقید وکړ خو د تحریک انصاف مشر عمران خان هم بیا پرون په لاهور کې ولسی غونډه وکړه او د پنجاب پر واکمن ګوند مسلم لیگ نواز یې نیوکې وکړې عمران خان او نواز شریف ولې د یو بل تر واک لاندې ثبوت سفرونه کوي عبدالحی کاکړ په راپور لري
عمران خان پنجاب باندې ځکه فوکس دی چې پنجاب اپوري چې پنجاب فیصله کون ووټ دی پنجاب نو هغه کوئی دا لګیا دی ډور ټو ډور وو ته کمپین شروع کړی دی هغه رکن سازی پر باندې نواز شریف چې دی هغه هم الیکشن کمپین حوالے سره دی الیکشن نه علاوه مانا خیال دی چې دا ګڼي چې هغه باندې یو پریشر دی ارسودی اسٹیبلشمنٹ دی نه دی آی پی طرف دی هغه باندې یو سیاسي او یو عدالتی پریشر دے دغه دے نو هغه شی هغه عوامي دغه کې بدلای پولیټیکل سپورټ کې او ګوري چې هغه نشي جوړیږي نو هغه دې لکه چې هغه غړي چې هغه سره خلک هغه سره وي نو هغه سیکیور کې دی شي
ډاکټر اجازه ټک سے بیو بل خبر ادا چې تاسو د عمران خان جلسې ته وګوري او خبرو ته وګوري او بیا نواز شریف خبرو ته وګوري همیشه د انتخاباتو لپاره یو ایجنډا دی ځان ته ساتي او په یو خاص نقطه باندې دی هغه سیاست کوي نو تاسو ته دا وخت د عمران خان ایجنډا د راتلونکو انتخاباتو لپاره د خبرو سرشکاري او د نواز شریف په سرشکاري
عمران خان خپل زور خبره باندې ولاړ دی کرپشن او نواز شریف څنګه نیگیټیو اینټی نواز یو ووټ دی او مخکې پیپلز پارټی کې تیر الیکشن کې هم کافی بې ځان نکړ دی غواړي چې څومره اینټی نواز خلک دي اجر ټول راغون کم او ما سره راغون شي نو بازار څوک کی دي هغه دې ته نو ګوري خو او بد ته نو ګوري غلط او ټیک تا یا سیاست تا یا بس دا خو نواز شریف کرپشن دی او هغه کرپ دی او فلانی کرپ دی کرپشن دی هغه ایجنډا ده ورسره ورسره د پښتونخوا د حکومت مثالونه هم څه وایي چې ما دا وکړه هغه وکړ خو هغه اوس داسې لګي چې هغه ډېر نه ورکوي ځکه چې ورو ورو پوه دی چې هغه دومره هم څه کمال نه دی کړی پښتونخوا کې
او د نواز شریف
اوبیسلی هغه خبره ده چې یو خو ډیولپمنټ چې وګوري پنجاب نه ما څه جوړ کړی ما دا وکړ خپل ډیولپمنټ ایجنډا او بل ورسره هغه ایجنډا دا ده چې ما سره دې چې ګسټابلش د ما خلاف دی او نورې ادارې عدالت شو بل شو بل شو دای ما خلاف دی نو کو ووټ ما ته راشي نو دې مطلب دی چې د پارلمان سپریمیسي به جوړ شي اځان هغه سره پارلمان سپریمیسي تړي او وسره ډیولپمنټ ایجنډا سره تړي
ټولنا او سختریزي پونیز خبرونه ټولنه او سغدریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي
شدت پسندی کی کوم ادا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو تا د اغر دی عمل شوی
د خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي
مشال ریډیو ته وګورئ په واشنگټن کې د پاکستان په خوانی سفیر حسین اکانی بیا راخوډلې چې هیواد ته د هغه پرستنې دوه اصرار کول او مقصد د هغه لا درک کول یا قتلول ښکاری نو موري دا خبره د مارچ په 1 نیټه د امریکا غک سره په ځانګړي مرکه کې کړې ده په مرکه کې ټولې پښتنې د میمو ګیټ نومې هغه مقدمه پاره شوې چې په دې ورستو کې د پاکستان سپریم کورټ یو ځل بیا ورېدان پیل کړې د امریکا غک د دې مرکه تفصیل بشیر غوښنه
د پاکستان سپریم کورټ د فروری په 15مه عدالت ته د نه حاضرېدو له کبله د حسین حقانی د نیول لپاره ریډ وارنټ جاری کړی و او د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے ویلي وو چې له نړیوالو پولیسو یا انټرپول څخه یې د هغه د نیولو غوښتنه کړې ده. خو حسین حقانی د امریکا غږ په مرکه کې وویل چې هغه ته عدالتي نوټس نه دی ترلاسه شوی. نوموړی زیاته کړه چې د سپریم کورټ احکامات باید د نړیوال قوانینو تابع وي او په نړیوالو قوانینو کې دا گنجایش نشته چې چیف جسټس چې څه غواړي یو کس د نړۍ له بل هیواده راغواړي. حسین حقانی د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې د میموګیټ د مقدمې په اړه یې ویلي وو چې په دې اړه دې کمیسون جوړ شي او د طریقې کار له مخې دې هغه ته هم همغسې د پوښتنو د ځواب ورکولو موقع ورکړل شي لکه چې پر د الزام لګون کې تا ورکړ شوی و. نوموړی زیاته کړه چې پاکستان ته د ده په ورتللو له اصرار کولو څخه د تا د سازش بوی ورځي.
یہ جو اصرار ہے کہ آؤ 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 اس سے تو سازش کی بوئی
دا اصرار کول چې پاکستان ته راشا او راشا لدی د سازش بوئی راځي. رښتیا خبره دا ده چې لدینا د پاکستان د هغو خفیه ادارو چې خلک لاپته کوي مقصد دا دی چې زما پاکستان ته لورتک سره یا خو ما لاپته کړي یا می قتل.
میرے پاکستان آنے کے بعد یا مجھے غائب کر دیں یا قتل کر دیں.
کله چې له حسین حقانی او پختل شول چې ستاسو خلاف سازش ولې کیږي نو دا هغه جواب و
میں پاکستان کے ان چند لوگوں میں سے ہوں جن کی آواز اب دنیا بھر میں سنی جاتی ہے.
زه د پاکستان په هغه سو کسانو کې يم چې د نړۍ په هر ګوټ کې خلک خبرې ته وګ دي. په ټول نړۍ کې زما د کل شوی سلور کتابونه لستل کیږي. دا خبره واضحه ده چې په پاکستان کې هغه څوک په زوره پر بل چا خپل خبره تپی او هغه ادارې چې نه غواړي په پاکستان کې خلاص بحثونه وشي چاہے د پاکستان لپاره کومې مختلفې لارې شته دوی د هغو ټولو خلکو په خلاف سازش کوي چې هغه د پاکستان لپاره یو متبادله لاره تجویزوي. دوی دا غواړي چې پاکستانیان په دې بحثونو کې ګیر وساتي چې څوک غدار دی او څوک د پاکستان وفادار.
پاکستانی قوم کو ان بحثوں میں الجھا کر رکھیں کہ کون غدار ہے اور کون پاکستان کا وفادار ہے.
د حسین حقانی پر ضد میموګیټ نومي قضیه په 2011 کال کې هغه وخت مخترااله چې کله یو پاکستانی نژاده امریکایي منصور اعجاز د برتانیا په یو مشهور ورځپاڼه کې دا وکړه چې حسین حقانی هغه ته د امریکا د ټولو ځواکونو د هغه وخت عمومي مشر امیر البحر مایک مولن په نوم د پخوانی پاکستانی ولسمشر آصف علی زرداری لخوا یو خط سپارلی و. په دې لانجمن خط کې آصف زرداری غوښتنه کړې وه چې د پاکستان د پوځ لخوا د هغه له څوکۍ څخه په ممکنه توګه د لرې کولو په مخنیوي کې دی امریکا ورسره مرسته وکړي.
تاسو مشال لري ته وګي د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال ټولې حلقې او د رایو مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي چې خلک د انټرنیټ او موبایل اپلیکیشن لاره په اسانه دغو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. په دې پریکړه سیاسي ګوندونه خوشاله دي خو ځینې خلک اعتراض هم لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې چې نجیب عامر یې تاسو ته وړاندې کړی.
د پاکستان د انتخاباتو کمیسون ویلي د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسول شي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لډیو ته ویل چې د پاکستان د اکثرو برخو حلقې او پولینګ سټیشنونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا صوبو ځینې سیمې او فاټا له دې پروسې سره تر اوسه نه دي تړل شوي چې زر به وتړل شي. خورشید عالم وایي د ټولو سیمو خلک د انټرنیټ او د موبایل اپلیکیشنونو له لارې د خپلې حلقې په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په پاکستان کې زیاترو سیاسي ګوندونو د الیکشن کمیشن د دې اقدام هرکلی کړی او ګڼي چې د جدید وسایلو په استعمال سره به خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسولی شي. د جمعیت علما اسلام فیډلی سره تړاو لرونکي د قومي اسمبلۍ غړي شاهده اختر په دې اړه داسې وایي.
دا یو پوزیټیو سټیپ ته اول دا دی چې نن سبا چې تاسو وګورئ په دنیا کې په مخه روان ده، نو په کار ده چې زموږ ملک چې دی هغه سره نن ضروریات چې کوم دا فالو کو، او بل دا ده چې ووټرس ته کینډیډیټ ته ټولو ته دا اسانتیا ده. او بیا سبا چې الیکشن کمیشن پر دې باندې چیک ساتي، نو دا ډېر ښه اقدام دی زما په خیال. خو دا په کار ده ځکه چې دا خو نن ضرورت هم دی.
د انتخاباتو د کمیسیون په دې پریکړه ځینې اعتراضات هم شته. د نثار محمد په نوم یو قبایلي تن مشال لډیو ته وویل د فاټا په زیاترو برخو کې خلک د انټرنیټ سهولت نه لري، او یا هم انټرنیټ په کې ډیر کمزور دی، نو ښایي خلک با د ګوګل نقشې په مرسته د رایو مرکزونو ته ځانونه ونه رسول شي. په پاکستان کې راتلونکي پارلماني ټول ټاکنې د جولای په 15 نیټه ترسره کیدونکې دي.
په پاکستان کې د راتلونکو عامه انتخاباتو لپاره د ووټونو د رجستریشن عمل پیل شوی دی. په دې اړه به د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو لپاره د الیکشن کمیشنر پیر مقبول احمد سره مرکه کړې، او په سر کې مې ترې پوښتلي چې د دې رجستریشن اخرنۍ نیټه څه ده. نو هغه وایي
اخرین نیټه چې کومه نه چې دا 24 اپریل پورې موږ په رجستریشن ترې چې موږ چې موږ ته کوم معاینه مرکزونو د عوامو د سہولت د لپاره دا موږ خې دي کړه چانم نه درته شوی یا چا پرټیکولر کې غلطي یا مطلب دی یو سړی ووټ بے ځایه دی او هغه په ځای کول غواړي چې یا کاغه ته دا پته ده چې را زما په دې کور کې کې دا پلان کې چې کوم دی دا نشته یا وفات شوی دی چې دا هغه ته بیا موږ اعتراض فارمو دا درې قسمه اکټیویټی لکه په دې مرحله کې کیږي، اندراج شو، اعتراض، اخراج او کریکشن دی تصحیح.
د دې په لړ کې دا فارمونه یا د غزایونه دا په ټول خیبر پښتونخوا او په قبایلی سیمو کې په کومو کومو ځایونو کې دي؟
دا ما ته ویل کده خو لمبه شو لیست ده چې زموږ په خیبر پښتونخوا لپاره او د فاټا لپاره زموږ 2545 چې کوم نه دا معایناتي مرکز موږ جوړ کړی دی. که دا غي تاسو د لوکیشن معلومول غواړئ دا د الیکشن کمیشن په ویب سایټ باندې شته، دا شریط اکسس ورکړئ تاسو به ان شاء الله دا ټول معلومات ملو شي.
دغه چې کوم مراکز دي نو آیا دا په سکولونو کې جوړ دي، کله چې تاسو لپاره تاسو خپل ودانۍ دي، کله حکومتي کوم ودانو کې دي؟
دا ټول حکومتي ودانۍ دي، موستلي دا سکولونه دي، او په دې باندې چې کوم د شته سنټر ان چارج چې کوم لګورې هغه اکثریت او موستلي هم دغه سکول یو استاد یو ټیچر دي.
په دغه تاسو پرون ویلی دي چې یره په خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې د خلکو پر د وټونو پر رجستریشن کې ډیر زیاتوالی راغلی دی، نو که دا راته وایي چې دا زیاتوالی څومره دی؟
د سکل دی دا چې کوم نه نادر شناختی کارونه شو کړو چې کله زمونږ وټونه لاست ټایم اپډیټ شو دا غي نه پس یا تاسو د 10% کې لکه چې د 2013 د الیکشن نه پس دا غالبا په ټول پاکستان کې 75 لک سی نه سی ایشو شوی دی. په دې 75 لک چې کوم نه تقریبا 12.5 لک دا د کی پی کی او د پاټا وږي زمونږ چې لومړی مرحله اوس وځي دا ډور ډور ویریفیکیشن اوس نه درا موږ دا غي سپلیمنټ لیستونه راکړو دا موږ چې دې خلکو ته نوې سی نه سی شو کړی دي دا غي ویریفیکیشن ما مرحله تیر شو او تقریبا څه دا پاسه 10 لک کسان دا غي موږ مده لکه ویریفای شو او غنه کته موږ د الکترول یا زمونږ د سیستم ایسه جوړ شو دي موږ لومړی مرحله و دا اوس چې کوم شروع دي دا موږ دیم مرحله دا کړه غي نه سو پاتې را پاتې نه غي لکه موږ د سیکنډ پیج چې کوم دی غي لکه دا سہولت پدې کې ویل کولی شي
دغه د ووټ د انتراج د لپاره یو عام انسان سره کم سرکاري اسناد ساتل ضروري دي.
شناختی کارت دي چې نادر ده ته کم سي نه ایشو کړی دي نشي لای نه دي کارت دا غا بیسیک ډاکومنټ دي دا غا ستاسو نه ختم دي ستاسو پاکستان شریعت هم خيږي
او په قبایلی
سیمو عمر هم خيږي ډیټا بر کم ستاخي
ها او په قبایلی سیمو کې هم دغه عمل دی د ووټونو د رجستریشن
قانون یو دي قانون یو دي قانون یو دي زموږ ټول په کفاټا دا قبایلی سیمې دي یا زموږ سمي دي د ټول لپاره یو شان قانون دی.
تاسو دا د دې لپاره اخرنۍ نیټه کوم یو ده؟
زمونږ دې دا به دا چې زمونږ کم سه کم دویم پیښ شروع دي دا د 26 مارچ نه شروع شوی دی، ان شاء الله دا په 24 اپریل باندې ختمیږي.
د 23 اپریل پورې د قبایلی سیمو د خبر پښتونخوا اولس خپل ووټونو اندراج کولای شي.
بالکل چې اندراج هم کولی شي، تصحیح هم کولی شي، او که چې څه د اخراج کې شونې به تر هغه هغه هم کولی شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ
کې منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال لري ته وګي تاسو اوریدل چې په اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته وګی په شام کې د حکومت او جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې ترمنځ تړون شوی چې له مخه به یې وسلوال د دمشق په اطرافو کې غوطه نومي سیمې پرېږدي. په شام کې له 2012 کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. د کویټې یو پښتون لیکوال عثمان قاضي د خپل مسلکي کار لپاره دا وخت په دمشق کې دی چې ورسره د مشال همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې. د مرکې په سر کې له هغه نه د دمشق د وضعیت په اړه پوښتنه شوې ده. نو هغه وایي
دانش ته چې وګوره دانش ته چندان زیان ولا کشکاره کې چې رسیدلی او دا زما تقریبا درې میاشته ده دلته او که یو سړی په غوږو کون وای او په دا پس منظر کې دا د بمونو د تاوندو आवाज نه راتلی ته سړی قسم خوړلې شو چې درته که سره جنگ نه
یعنی د جنگ یا د امنیت په والا باندې آرامي ده او نور چون څنګه دی
کاروبارونه ته چې وګوره او د خلکو غنې غنې ته وګوره دا هم ته وګوره موږ سره به باور نه شي و چې دا ملک د لس کال راشي پر جنگ اخته
خلګو یعنی له خلګو سره تاسو خبرې کیږي خلک څه وایي هغه یعنی کم نظر ورکوي څه فکر ورکوي په دې شخړه په دې جګړه باندې په یار کې دي څه وایي
لکه تاسو هم خبر یاست دا یو مستبد نظام دی دلته چې دی د یو ګوند حکومت دی خلک دا په ډاګه حال نه وایي چې دوی د حکومت حق له څنګه خیالات دي البته په عمومي توګه چې کم خلګو سره لږ به تکلف وایم هغه دا راته وایي چې یار دا جنگ پر موږ مسلط کړل شوی دی او د دا مقاصد سامراجي دی او دا د اکثره د بهر دولتونو چې دی د هغوی لاس په چېستا چې هغوی دا اور دلته رابل کوي نو اکثر خلک له جنګ د شخړې بېزاره دي.
خاص ستا چې له دې کومو خلکو سره خبرې کېږي او واضحه کېږي هغه څه وایي په ژوند کې څومره بدلون راغلی دی څومره بدل شوی دی دا شام یا دمشق په خپله یا د دوی ژوند
اول خدا دې چې پر دا ملک باندې په بین الاقوامي سطح باندې بندیزونه لګېدل شوی دي نو لاغه له سو به چې په خوا ډېر شام د شام ډېر خلکو په دا خلیج کې یا په دانو رهوادونو کې کار کول او لاغه به پیسې راستولې نو هغه اوس په قانوني توګه نه شي راستولې نو له دې وجې خلک ډېر کاریاب دی ملک هم کاریاب دی فارن اکسچینج له وجې دویم اغېزه په دا لوېدلې ده چې د کرنسي چې کوم ویلیو ده هغه ډېره لوېدلې ده لکه د جنګ سوال اورم چې د یو امریکي ډالر کې د 2500 لیرا راتلې نن سبا تقریبا 1400 لیرا پکې راځي نو دا هغه له سو به چې کوم شان چې له بهر څخه په ملک کې درآمد کیږي نو دا غوی قیمتونه بالا تللې دي. شهري علاقو کې د ژوند چې بنیادی ضرورت دي لکه د خوراک شایان او علاج معالجه او د ګاډي کرایا هغه د خواو شاه د ملکو په نسبت تر اوسه پورې انتهایی ارزانه دي.
خلک تفری په کم شکل کې کوي
زه خوده راریانی ورته واسلام ځکه چې ما خو دا شاله سي جنگ دی او د دوه هفته د مخه چې د دلته فاتي او زاید غوطه ورته ول کیږي غوطه شرقيه نو ولته د باغیانو قبضه ولا نو خو به اکثر د ماټر راغورځولې هغه باوجود چې وینم خلک شپه آرام په قلار ګرځیدل نایټ کلبونه د خلکو ډک دی د خوراکي مواد دکانونه رستورانونه او اکثر به لکه د ازما هوټل ته مخامخ دی غټ سړک دی چې دا زه پریاوړم کم از کم شپږ منټه غواړي پنځه منټه غواړي دومره په ټرافیک کې
دوی یعنی ستاسو کوم دوستان یا ملګری یا له چا سره خبرې کوي یو ځای کې دوی څه فکر کوي د خپل راتلونکي په اړه باندې چې آیا دغه جنگ جګړه به زر ختم شي
غوښتنه خو د هر چا دغه ده چې دا جنګ د شر ختم شي خو یو دوه ستونزې پکې شته مثلا دا د ملک د جنوب چې کوم علاقه ده چې کوم د اردن له سرحد سره لګیږي هلته یو وړه غوندې یو منطقه ده درا ورته وایي په هغه باندې تر اوسه پورې د باغیانو قبضه شته او دویم غټه مسله ورته د غوطه او غوطه تقریبا داسې وبولي چې په سل کې 90% علاقه سرکار له باغیانو څخه خلاصه کړې ده خو ډېره شخړه چې دا هغه د ملک په شمال کې ده چې کوم علاقه ده ترکی له سرحد سره لګیږي نو هلته د امریکای افواج هم شته او ترکی خو باقاعده د آفرین د نامه شهر دی پر هغه قبضه کړې ده نو له هغه ځای څه چې دی ډېر خلک بے کوره بے ځایه شوي دي له خلک له شخړې بېزاره دي خو دا غوطه کې چې دوی ته کامیابي ملاو شوې ده او درا کې نو د خلکو تقریبا یو قسم یو امید پیدا شوی دی او تمه پیدا شوې ده چې کم از کم دا علاقه به ژر د شخړې څخه خلاص
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و استعمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکدا چې دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اند امید نور نه غواړي چې موږ به کنه زمونږ کتابو ته تکینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري.
چال ریډیو ته وګي اوریدونکو درنګ سات کې پښتونخوا کې یو نیمه بجې کېدونکې ده. د یو نیمه بجې نه پس به تاسو ته د مشال مرکه ونی د خبرونه وړاندې کوو. د دیونه خبرونه تاسو ته پاره یا د دیونه مرکه تاسو ته پاره زموږ همکار شاهین بونیری د رازق فهیم یو لیکوال شاعر او د مدني ټولنې فعال سره کړی ده. دا برته وړاندې کوو خو دا غي نمخ کې خبرونه د نجیب امیرنه.
پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د خلکو د رایو احترام دی وشي. نوموړي پرون د سوات منګورې په کابل کې یوې جلسې ته ویل د خپلې واکمنۍ پر مهال د هیواد د ګټو لپاره اقدامات کړي وو خو عدالتي فیصلو یې مخه ونیوله. چارواکي وایي چې د سوات په بحرین تحصیل کې د شرې د ناروغۍ له وجې څلور ماشومان مړه شوي دي. د بحرین ناظم حبیب الله تیر ماښام ناوخته مشال لډیو ته ویل چې وبا په مانچیال او بلاکوټ سیمه کې خپره شوې او دا وخت خوشا شلو ماشومانو علاج روان دي. د پاکستان د انتخاباتو د کمیسیون یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ته ویل د راتلونکو پارلماني انتخاباتو پر مهال به د رایو ټول مرکزونه د ګوګل نقشې سره تړل شوي وي سو خلک په اسانه د رایو ورکولو مرکزونو ته ځانونه ورسوي. د ملالی یوسفزئی د پاکستان څلور ورځنی سفر نن سر ته ورسیده. د نوبل امن نړیواله جایزه ګټونکې ملاله نن سهار وختي د اسلام آباد د بینظیر بوټو هوایی ډګر نه لندن ته روانه شوې ده. ملالی په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په شمول بیلابیلو اعلی چارواکو سره لیدنه کته وکړه. هندي پولیس وایي د دوی تر واک لاندې کشمیر کې تیره ورځ د نخت پر مهال لږ تر لږه شل تنه وژل شوي او نن هم هند مخالفه مظاهرې کیدونکي. چارواکو پرون وویل د سرینګر سره نږدې د پولیسو او مظاهرینو ترمنځ سختې نښتې شوې چې په کې درې هندي پولیس، دیارلس مشکوک وسلوال او څلور عام وګړي وژل شوي او په لسګونو نه وژل شوي. او د روس د کیمروف سیمې گورنر روس سلاغ استعفا کړی چې د یادې سیمې په شاپنګ مال کې د اور لګیدو پیښه کې د ماشومانو په ګډون څلور شپېته کسان وژل شول. کرملن وایي پوتین د نوموړي استعفا منظوره کړې او د هغه د دغه سیمې مرستیال گورنر د عارضي گورنر په توګه ټاکلې.
اوریدونکو نجیب عامر چې درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او نن راسره د مشال مرکه کې رازق فهیم د زموږ همکار شاهین بنیری ملمد. فهیم صاحب د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کل د فعالیتونو پر مختیا په نوم د یوې ادارې مشر دی او له یوې مودې راهیسې د ځوانانو سره د هغوی په صلاحیتونو قوي کولو کار کوي. قربا شاهین بنیری دی نو راځئ چې واورو د مشال مرکه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده هم بس
ستړي مشه اوریدونکو شاهین بنیری ما او د مشال مرکه کې تاسو تار کلی ویم. نن را سره د مشال مرکه کې رازق فهیم صاحب ملمه دي. رازق فهیم صاحب د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د تربیه او فعالیت د سازمان یا موسسې مشر دي. د ډیری مودې نه د پاکستان او افغانستان چې کوم پښتون میشتې سیمې دي پدې کې د ځوانانو سره کار کوي، دغې په تربیت باندې، دغې په فعالیتونو باندې، دغې په ستونزو باندې او اغې پوکي چې په دې سیمه کې کم بدلونونه را روان دي، پای کې دغې سزي مواره جوړیږي د امن لپاره، د پرمختیا لپاره. نو د رزق فهیم صاحب سره په دغه حلو زلو باندې خبرې کوو. فهیم صاحب تاسو ته د ټول نوړاندې د مشال مرکه کې هرکلی وایم.
ډېر مننه تاسو کور ودان چې تاسو موږ ته مکرک.
فهیم صاحب لومبې خوراته د خپل ساسو چې کوم مؤسسه ده یا سازمان دی یا اداره ده چې هغه د ځوانانو سره کار کوي، کله دې پاړه راته وایي چې دا فکر یا دا سوچ دا آیډیا مو ذهن ته څنګه رااله چې د ځوانانو سره کار پکار دی، د دوی تربیت پکار دی؟
بنیادی طور څه داسې تجربه وسوې زما چونکه له د ځوانانو سره کار له وخته و کېده خو یو دوه درې تجربې دارنګه وسوې چې ما ولیدل چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ د سیمې چې د کوټه او بلوچستان یا کبیا دلته د پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان دا په ابتدا کې ما داسې محسوس شوم لکه د دې رجحان چې سخت غریزۍ ته یا انتیا پسندۍ ته زیات شوی وي او هغه عوامل یا هغه منابع چې دوی بېرته راګرځولی شي د هغې ګنجایشونه شاید چې زموږ په تعلیمي نظام کې یا دننه زموږ په ټولنه کې کم دي. نو ما دا وسنجوله چې دا یو ضرورت دی چې دارنګه ادارې یا دارنګه سازمانونه پرانیستل شي چې هغه دا نوي مشکلات یا دا نوي چیلنجونه چې ځوانانو ته مخامخ چې ځوانانو ته مخامخ دي دا هغوی مرسته وکړي چې د دې چیلنجونو او مشکلاتو څخه ځان وژغورل شي او همدا چې نوی ژوند دا ګلوبل ژوند چې هغوی ته کوم شان او مواقع آفر کوي له هغوی څخه دوی استفاده وکولی شي. نو په دې بنیاد باندې د دې ادارې
څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دې سیمه کې د ډېرې مدونه لکه د لسیزونه د جنگ بېقراري بېروزګاري او بیا بې کوره کېدل دا ټول داسې مسلې وي چې زموږ ټوله ټولنه اغېزمنه کړه. بیا ځوان کول ډېر اغېزمن کړو نو د دې جنگونو د دې بېقرارو زموږ د ځوان کول په ذهنونو څه داسې غټ اثرات پرېوتی دي؟ تاسو څېړنه څه وایي په دې؟
زموږ څېړنه خو دا یو که په یو لنډمهاله انداز ورته ګورې یا په لوی کینوس کې ورته ګورې نو داسې معلومېږي چې ځوانانو یو رشد کړی دی، یو سفر یې کړی دی. یعنې د نن څخه اته لس کاله مخکې چې ځوانانو ودې شیانو ته په کوم نظر کتل هغه بیل و او بیا چې د دوی د اکسپوژر شوی دی یا میډیا راغلی ده یا دا حالات چې د دوی په شخصي ژوند باندې خپل اغېز اچولی دی او دوی ته دا د بې کورۍ احساس هم سوی دی او له هغه سره تړلي چې کومې ستونزې دي نو هغه یو رنګه داسې هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وایي د ترانسفورمیشن تر عمل تیر کړي دي. نو زه دا ویلی شم چې په دې شیانو باندې چې کوم تاثر ابرپټ و یا وقتي و چې هغه دا وشي مطلب ځوانان و دې شی ته آماده کېدل شي هغه کولای شي مطلب دا امکانات او احتمال موجود و چې هغه سخت دریځې ته لاړ شي خو له وخته سره سره د دې باوجود چې ډېر عوامل داسې پاتې شوي دي چې ځوانان همدغه رنګه پاتې شي ځوانانو خپلې لارې راایستلې دي خپل ځان ته مواقع پیدا کړي دي خپل غږ یې پورته کړی دی او خپل ځان ته فورمونه لښولي دي دا زما په خیال مثبت شیان دي.
تاسو د سغدریزه خبره مو کړه او بیا هم د ګلوبل چینج لکه ګلوبلایزیشن د سوري لاندې چې کوم بدلونونه راغلي دي نو هغه ته زمونږ د سیمې د ځوانان لکه جنگ خو نه هغي ډیر سیز دکړه بې کوره کېدون خو هغي ډیر سیز دکړه ځان ته مواقع پیدا کړي خود دې نیوی دور چې کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي آیا هغه ته زمونږ د ځوانان تیار دي دغه غوښتنو ته دغه چیلنجونو ته؟
تیار خدارنګ په ډیره منظمه توګه نه دي وجه دا ده چې موږ خپل کوم یعنی په دې سیمه کې چې کوم د تعلیم او د تربیې چې کوم عوامل دي هغه په خپله هم ډېر اوپډیټډ دي کاله نصاب راواخلې بیا تر تعلیمي عمله پورې هغه د سپیر ډېر د وخت د تقاضو سره برابر خو نه ده. البته دا ده چې نورې مواقع بیا خلاصې شوي لکه اوس میډیا ده که نه او بیا په هغه کې په تېره د سوشل میډیا ده هغه فورمونه دارنګه دي چې هغه په خپله هم د زده کړې تر عمل انسانان تېروي نو زه خو داسې نه ګورم چې ډېر منظم کوششونه شوي دي چې ځوانانو ته لاره لیکه ور په ګوته کړي همدغسې دا په انګریزۍ کښې ورته ویل د ټرایل اینډ ایرر نه ځوانان زده کړه کوي او هغوی ځان ته خپله لاره پیدا کوي دا دارنګه کیسې شته.
فهیم صاحب که روایتي لحاظ سره موږ وګورو یا تاریخي لحاظ سره وګورو زموږ خپل انسټیټیوشنز زموږ خپل ادارې وي یعنې زموږ ځوانان یا زموږ ځوان کول به په حجره کې په جرګه کې په جومات کې یا په کور کې د خپلو مشرانو نه زده کړې کولې بیا زموږ هغه روایتي ژوند چې دی هغه ډېر اغېزمن شو زموږ هغه روایتي ادارې هم تر سرحده ډېرې کمزورې شوې په دې نوي دور کې زموږ سره کمې مواقع دي یا کم فرصتونه دي چې هغې کې ځوانان د نوي دور د غوښتنو نه هم خبر شي او چې کوم زموږ روایتي قدرونه دي هغه هم د ځان سره مخکې یوسي.
ګوره په دې کې دوه درې داسې بنیادی چې موږ ورته ویلی شو ټیکنیکلی سټرکچرل یعنی ساختیاتی دغه راغله که نه بدلونونه راغله. یو له دې بېکوره کېدو سره سره رجحان چې دی له یو کلیوال ژوند یو ښاري ژوند ته زیات شوی دی او چرته مدا د دې نوي ژوند یو تقاضا هم ده چې مطلب زیات خلک چې دي که نه هغه ظاهره ده له کلیوال ژوند چې کوم دغه رجحان هغه کم شوی دی او خلک ښارونو ته او په ښار کې چې کوم سهولتونه وجود لري که له هغو څخه د استفاده په توګه د دوی رجحان ښارونو ته زیات شوی دی نو له د دې سره سره ظاهره ده چې کوم زموږ هغه روایتي یا قبایلي سټرکچر و نظام و هغه هم له یو شکستري څخه تیر شوی دی. نو په نوي ژوند کې او په یو نوي چاپېریال کې ظاهره ده ته سړی ځان ته نوي قدرونه او نوي سانچې ګوري د ژوند کولو چونکې له کلیوالو ژوند څخه انسانان راوتلي دي نو له هغه سره چې کوم تړلي پیسې وي یا د ژوند د معاش کوم ذرایع موجود و که نه هغه هم بدل شوي دي. اوس عموما ځوانان چې دي هغه پاکستان کې په خصوصیت سره یا لایفسټاکو یا اګریکلچر و زراعت و که یا دا یو بنیادي ذریعه وه د معاشه خو اوس سروسز او خدماتو ته او کوم تکنیکل فیلډ دي هغوی ته ځوانان متوجه شوي هم دي او په ډېر زیات تعداد باندې موږ وینو په پلرونو کې هم دا یو احساس راغلی دی که چېرته په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې په کلیوالو سیمو کې مواقع نه وي نو ډېر ځوانان زه وینم چې هغه دلته په دې نورو سیمو کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې یا په پېښور کې په لویو ښارونو کې هغوی خپل بچیان تر دې حده پورې چې نجونه راغلي دي ګو په کم تعداد وي مګر نجونو ته هم دا مواقع حاصل شي چې هغه راشي او ښه تعلیمونه وکړي او چې کوم دا نوی مارکیټ هغوی ته مواقع ورکوي له هغوی څخه استفاده وکړی شي.
فهیم صاحب زه د ځینې کارپوهانو نه اورم چې دی بېقراری یا دی اوږدې جګړې یا د څومره بحران چې زموږ په دې سیمه کې تیر شو دې کې ډېرې ستونزې نور هم پیدا کړې دي. یو ستونزې د آیډینټیټي کرایسیس هم پیدا کړې دي یعنې د ځان د پیژندګلو ډېر زموږ د ځوان کل استازي چې دي یا غړي چې کوم دي هغه د خپل ځان پسې ورکتی چې زه څوک یم زه زما پیژندګلو څه ده زما تاریخ څه دی زما کلتور څه دی دا مسله آیا وجود لري او که وجود لري نو بیا د دې د هواري څه انتظام کېدی شي
د پښتانه یو خو عموما ځوان په خپل هم د ځوانۍ عمر چې دی کنه دا په خپله د شناخت جوړولو د پیژندګلو ځان ته جوړولو یو دور دی که یو دورانیه ده
جی.
نو په دې دور کې هغه نوی او کشه ځکه نو دا د ماشومتوب له مداره راوځي او ځان ته خپل یو شناخت خپل یو پیژندګلوي شي دا خپلوي
جی.
نو په دې لحاظ باندې موږ دا ورته ویلی شي چې دا هغه آیډینټیټي فورمیشن ایج دی که نه یو داسې عبوري دورانیه ده چې په دې کې ځوانان ځان ته خپل آیډینټیټي خپلوي او جوړوي خو په دې کې بیا خصوصیت چونکې موږ د پښتانه ځوان خبره کوو یا د پښتنې فکري خبره کوو کرایسیس خو موجود دی خاص کر په دې حواله باندې چې که یو سړی له فاتا څخه را ورک شوی دی که نه دا موږ باید لیدلي هم دي په لویو ښارونو کې چې دلته کوم د اتنیک پروفایلنګ شوی دی او بیا هر ځوان چې هغه له سرکار سره یا له پولیسو سره مخامخ شوی دی هغه ځان ته یو تجربه لري او هغه تجربې دا سوالونه راپورته کړي دي چې زه څوک یم
جی.
او له ما سره دا چلن ویلي کېږي دا صرف په دې کېږي چې زه دا ژبه وایم یا صرف په دې کېږي چې زه له دې سیمې نه راغلی یم یا صرف په دې کېږي چې زما تعلق له فلاني قبیلې سره دی نو دا سوالونه خو په ډېر شدت سره راپورته کړي دي او دا تاسو ولیدل که په دا اوس نننی پاڅون کې
جی.
دا زما په خیال د هغه یو اظهار هم دی په دومره لوی تعداد ځوانانو دې شانو ته هرکلی وویل او لکه یو فورم چې دوی پیدا کړي چې دوی خپل کتارسیس په کې کولای شي او د خوند خبره په دې کې دا هم وشوه که نه چې هغه عوامل یا د شناخت هغه منابع چې هغه په دې کې موږ ورته ویل چې د ده لپاره د انټیمیډیشن یا د تذلیل سبب و دا هغه اثر کې او په هغه باندې د خپل افتخار د بیا را ژوندي کولو هڅې وکړي
جی.
نو دا کرایسیس چې دی ما داسې معلومېږي چې هغه خپله لار پیدا کړه او کله د سره ظلم کیږي یا د پدې باندې زورول کیږي نو د خپل خبره تر خلکو ورسوله او سبل کوشش کوي چې باید څه پدې باندې تورن نشم یا پدې باندې دا زما د پاره د اکټمایزیشن یو سبب شي. جو
تاسو د پاسون خبره کړه، د پاسون په والا باندې یو دلچسپ خبره دا ده چې د دین مخکې څومره پاسونونه راغلي دي، یا به یو مذهبي مشرو یا به یو قومي مشرو هغه بر وړاندې شو خپل مبارزه به کوله د پښتنو په دې وطن کې په دې سیمه کې. پړومبي ځل مونږ ګورو چې ډېر تعلیم یافته ځوانان دي چې هغه په یونیورسيټو کې کالجونو کې زده کړې کړې دي او هغه را مخکې شوي دي. نو دا مونږ ته سخی لکه دا د ځوانانو بیداری ده په یو حواله باندې، او کنه په بل حواله دا د دوی په خپل روایتي قیادت یا مشرتابه باندې هغه عدم اعتماد دي چې یا دوی زموږ مسلې حل نه کړي اوس په موږ خپل حل کوو.
زما په خیال چې دا به شاید داسې وي که نه، لکه تسلسل په یو تسلسل کې که ورته وګورو ما ته داسې معلومیږي چې کوم عمومي چې دلته غورځنګونه یا تحریکونه پاتې شوي دي دا د یو تسلسل دی، او دا بله خبره ده چې د دې مشرتوب چې دی هغه د ځوانانو سره دی. خو زما په نظر باندې د دې مشرتابه تر شا هم چې کوم هغه تینکینګ دی یا سوچ دی که نه هغه د هغه تسلسل د خبیل نه دی کوم چې دلته په سیاسي عمل کې پاتې شوی دی، که هغه په خیبر پښتونخوا کې یا که په بلوچستان کې او په پښتني سیمو کې. نو ما ته خو دا سي خلک دا انګېري چې دا کېدای شي د دې کوم روایتي لیډرشپ دی که نه لاغه څخه د اعلان دی. خو ما ته داسې معلومېږي چې دا هغه غږ چې دی هغه نور متنوع کړی دی، او هغه خبره چې کوم مین سټریم پالیټکس دي یا پولیټیکل پارټیانې نه شي کولی دا ځوانانو غږ ته او آواز ته یو لاره ورکړې ده. نو ما ته خدا دا تسلسل معلومیږي، او ممکنه ده چې د وخت سره په تېرېدو کې چې کوم زوړ یا روایتي لیډرشپ دی هغه په دې کې خطره محسوسه کړي سي، هغه دا کېدای شي له دوی څخه خپدي چې کوم ګنجایش او سیاسي هغه چېرته نه واخلي. لکه ځینې ځایونو تېرار شوی هم دی یا د یو دوو سیاسي ګوندونو یا ملګرو چې کوم په دې تحریک کې شامل دي که په هغوی باندې سوالونه شوي دي د خپلو سیاسي ګوندونو له اړخه. خو بیا هم زه چې څومره نظر لرم ما ته داسې معلومیږي چې په دې کې زیاتره ځوانان دي، او دا هغه ځوانان دي کوم چې زموږ سیاسي ګوندونو روزلي وو. نو داسې معلومیږي چې بل واسطه د هغو سیاسي ګوندونو له دوی سره ملګرتیا یا معاونت موجود دی، مرسته موجوده ده. د دوی لیډرشپ او د دې مشرتوب له ځوانانو سره دی هغه امکان شته چې دا په هغه رعایتي سیاست کې هم یو نوی روح واچي.
فهیم صاحب، دې پاسون یا د ځوانانو دې تحریک ډېرې هیلې را بیداری کړي دي، ډېرې هیلې را پیدا کړي دي. نو خدای مکه که دا تحریک په دغه خپلو مقاصدو کې نه کامیابیږي نو بیا به په دې سیمه په دې قام په دې ولس څه اثرات دي؟
دا زما په خیال د دې څخه چې کومې هیلې پیدا شوي دي که نه عموما داسې دي چې ته په یو ډېر لوی اپریشن یا تسلط په یو نظام کې یې نو هلته وړې خبرې هم په انسانانو کې ډېرې هیلې او خوشبینیانې پیدا کوي. زما په خیال چې دا د دوی چې کومه هغه موجوده چې کومه ایجنډه ده که نه هغه خو داسې معلومیږي چې کېدای شي پر دې باندې به تر یو حده پورې عمل هم وشي او داسې به هم وشي چې دا بنیادي چې دوی کومې هیلې او مطالبې حکومتونو ته ایښي دي هغه به کېدای شي پوره هم شي. خو دا به تحریکونه چې دي که هغه عموما کږي هم دارنګه چې هغه راپورته کېږي او بیا به بېرته دا د یو سیاسي عمل برخه جوړي او په هغه سیاسي عمل کې داسې امکان شاید دا شیان به ورسره تړلي وي چې خلک به خوشبینه کېږي هم او امکان داسې هم شته چې هغوی بېرته مایوسي ته هم لاړ شي. زما خیال باندې دا په خپله هم یو ضروري عمل دی چې نوې خبرې راپورته شي، یو نوی پیرایه وزان ته وټاکل شي او یو نوی بیانیه چې ده که نه چې هغه ډېره متنوع وي او عمدیره وي که هغه وټاکل شي. زما په خیال دا په خپله ډېره لویه خوشبیني ده او ډېره ښه خبره ده کدا دا پداسې تسلسل سره دا رواني خبره نو لدی زه خشکم د پښتنو کم تحریکونه دي کیا هغه لوی اخستانه کولای شي په خپل پښتنه سیمه چې دا غل دی زه دې عزیز د خزان میسج غوراله نو زه خو ته ډیر خوشبینه
خا فهم سه بهزل به بیا غا سخدریزه مفکوری تر شو غدل ته د سخدریزه د فکر لکم وجه کم نقصانات شي وی دي کم د خلکو ژوند تا دغه هنر تا دغه پراپرټی تا دغه جدادونو ته نقصان رسیدل دي دغه سخدریزه مفکوری په مخه نیولو کې زمونږه چخپل کم کلتور دی یا زمونږه هنرونه دي هغه څه کردار ادا کول شي ځکه چې په دې موضوع تاسو د خپل ادارې د لاندې کاروم کړی دی نو ستاسو تجربه څنګه وه
زما په خیال چې کومه د سختریزۍ مفکوره ده که د هغه ضد دی د ژوند مفکوره د ژوند بیانیه او له ژوند سره ادب او هنر تړلی شی دی که چېرته موږ د هنر و خواته ځو د ادب او د آرټ و خواته ځو نو د دې مطلب دا دی چې موږ ژوند ری اثر کول غواړو
جی
او د هغه تر ټولو لوی امکان څه دی هغه په آرټ او په ادبیاتو کې او د هغه سره تړلي په جمالیاتو کې موجود دی نو ته خو دا په دې باندې ډېر قوي امکان امید لرم او یقین لرم چې ادب او آرټ چې دی که نه په هغه کې دا طاقت موجود دی چې هغه یو نوی مفکوره ورکړي او دا هغه داسې مفکوره وي چې د هغه ایمان د ژوند او د هغه په منابع او د هغه په شایستونو باندې
جی
خو هغه په خپل هم له یو سیاسي عمل سره چې وتړل شي هغه کدا شي مطلب صرف په یو فانتسي کې دی نه
جی
نو کېدای شي هغه د هغه د ټولنې د رغښت کار نه نشي واخیستل کېدلی زه خو دا په دې شي باندې یقین لرم
جی
چې د دې هنر او د دې د منابع د بیا راژوندې کولو امکانات چې موږ څومره ولټولی شو هغومره موږ کولای شو چې د ترهګرۍ یا د سختریزۍ چې کوم مفکوره ده هغه غیر متعلقه کړو
فهم صاحب په دې نوي دور کې چې کوم ځوانان د نوي هنرونه تخلیق کوي یا شاعران دي لیکوالان دي غن نوي ادب تخلیق کوي د دې کې موږ یو تنقیدی جایزه اخلو نو موږ به سوایو آیا دا چې زموږ د ژوند سره تړلې کوم ستونزې دي یا زمون کمی غوښتنی دی هغه ته جواب وایي او کنه
د ژوند غوښتنو ته شاید جواب وایي تر دې راه ده پوری ما ته کله کله داسې معلومه دي چې دا بس سپایت چې د ژوند غوښتنو ته جواب نه وایي بلکې د ژوند د نن څخه کوم امکانات دي او شایستونه دي هغه را برسېره کوي په دې لحاظ باندې شاید ډیر لوی ادب نه دی تخلیص ما ته کله کله داسې معلومه دي په خصوصیت سره چې زما له شعر سره تعلق دی نو دا رنګه معلومه دي چې یو خبر سهار ته په اخبار کې وایي په سوشل میډیا وایي بل ورځ پر هغه باندې یو نظم راځي او درېیم ورځ پر هغه باندې یو میوزیک ترتیب شوی نو داسې معلومه دي چې په هغه غږ یو اذانګې ده که نه چې په مختلفو شکلونو کې ځان ظاهروي خو ادب او په آرټ ډېر زیات امکانات موجود دي هغه باید چې د یو ښه ژوند او په ژوند کې دننه چې کوم خوشبینیانې دي شتونه دي که یې هغه رابرسېره کړي او خلک ژوند ته متوجه کړي نه چې د هغه شیانو اذانګې پکې پاتې شي او د هغو اولاتو د اذانګې پکې پاتې شي کوم چې پر موږ تېرېږي هغه دردونه ډېر قوي دي زه منمه خو هغه دردونه ته د ادب او د جمالیاتو او د آرټ او د هنر ژبه ورکول هغه لوی هنرمند غواړي
زمنګ په دې سیمه کې چې دا کم حالات تیر شو لکه دا خو د میډیا د لارې مونږ وکتل په نړیوالو چینلونو باندې او په مقامی چینلونو باندې خو چې کم ادیب دی یا کم لیکوال دی ناول لیکونکی دی قصه لیکونکی دی مونږه سه بریالي شو یو چې مونږ دا قصې یا دا حالات په خپل ادب کې محفوظ کړو د خپل را روان نستنو لپاره کنه
تر دې راه د پوری نه یو بریالي شو په دې باندې تر یو حد پورې مطلب یو دوه درې ژانرونه داسې دي چې هغه کوم هغه ته دی اظهار کړی دی خو که ته د نړیواله کچه ورته وګورې او هغه پیمانه یو ځان تکشې دی نو زما دا خیال دی چې په کوم نسبت باندې چې پر موږ باندې د ناکراریانې او ناخوالې تېرې شوي دي په هغه مناسبت باندې موږ د هغه اظهار ته د ادب او د هنر پیرایې نه دي خپلې کړي زما په خیال کې بیخي زیات امکان موجود دی چې موږ لوی ادب تخلیق کړو او د خبرو ته دنیا په دې باندې یعنی د زموږ په حالاتو باندې یو سړی راغلی یو شل شپې مثلا په دې سیمه کې تیرې کړي، که په افغانستان کې، که د پولې واخوا دي، که دې خوا دي، بل ورځ پر هغه باندې ناول راوباسي او هغه بس پسې لر. خو زموږ خبره سیده که هغه په هغه کچه باندې بین المللي مارکیټ ته نه رسېدلې د هنر او د ادب، نو دا زما په خیال چې د دې نشاندهي کوي چې موږ په کار دی، زموږ ادیب او لیکوال او هنرمند که لږ نور وس هم کول په کار دی، او هغه ادبي او هنري وس دی چې موږ شاید په کار نه دی راوستلی.
فهم صاحب په آخر کې کله ته لږ دا ووایه چې زمونږ د ځوان کله په کار سره دي، ځکه چې د سیمه کې حالات بدلیږي، لوی اقتصادي پروژې هم شور شوي دي، پیل شوي دي، د هغې سره سره د سیمه کې د امنیت او د بېقرارۍ هم مسلې شته، نو د یو روښانه سباوون دپاره، د یو پرامن وطن دپاره ځوانانو له څه په کار دي، کوم هنرونه دوی له زده کول په کار دي، او کومې خبرې دوی له زده کول په کار دي؟
دوی خبرې دي، یو خو د ژغورنې ده او یو د پرمختګ.
جی،
د ژغورنې خبره دا ده چې په دې حالاتو ځان کوي، او ځکه چې دا احتمال هم موجود دی په خصوصیت سره و ځوانانو ته چې هغه کېدای شي چې د یو داسې عمل برخه شي چې هغه د ده دپاره هم او د ټولنې دپاره هم د نقصان باعث وګرځي.
جی،
نو ځان پوه کول ضروري دي. په ما چې کومه پیشه تېرېږي په دې کې د دنیا د سلو سټیک هولډرو برخه وي او هغې خپلې خپلې ګټې ځینې اخلي. نو زه د یو ځوان په توګه باندې په کار دی چې په دې باندې ځان پوه کړم، او هر هغه عمل، هر هغه څیز، هر هغه مفکوره چې هغه ما تشدد ته بیایي، مرګ ته مو بیایي، یا مو تباهۍ ته بیایي، دا اصول باید چې زه ځان ته وټاکم چې که زه په انټلیکچوئل طریقه باندې په هغوی ځای نه شم پوهولی، خو دا یو اصول ځان ته زدلی شم چې دغه شیان چې ما تشدد ته بیایي یا مو مرګ ته بیایي، په دې کې د نورو خلکو سیاست کېدلی شي، د نورو خلکو ګټه کېدلی شي، د دې سره همکاري کېدی شي زما او زما د ټولنې په ګټه نه شي تمامه. دا خو د ژغورنې خبره سوله. د پرمختګ خبره دا ده چې نوی ژوند له دې مشکلاتو سره سره دا امکانات هم لري چې په هغې کې زیاتې مواقع موجود دي. نو زه په کار کې داسې صلاحیتونه او مهارتونه ځان ته غوره کړم او خپل کړم او خپل انویسټمنټ په ځان باندې وکړم چې هغه ما له دې سیستم سره کوم چې ګلوبل سیستم دی، که هغه د معیشت دی، که هغه د سیاست دی، که هغه د شهریت دی، له هغه سره ځان کړم او په هغې کې چې کوم امکانات موجود دي هغه په خپله ګټه راولم، ځان په ګټه هم او د ټولنې په ګټه هم. نو دا زما په نظر خو دا دوه بنیادي خبرې دي چې د ځوانانو دپاره دا کمپلیکیټډ پیچیده خبرې دي، خو بهرحال ضروري خبرې دي.
ښه، نو اخر کې راته خپل څه شعرونه ویل غواړئ که نه؟ ځکه چې ډېره موده شو تاسو نه موږ څه نه دي اورېدلي.
دی مړاوي
شوي
یو نو یو خوب نیم، دی مړاوي شوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي.
واه،
دومره شوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي، زړه مې اوبه کړه چې و سترګو ته یې ځم وخېږي.
واه واه،
او شعر دی چې د شپې لیوه شم او شپولونه ماتوم د وریو،
د شپې لیوه شم
او شپولونه ماتوم د وریو، سهار چې خپل هډونه وشمیرم یو کم وخېږي.
واه،
د شپې لیوه شم او شپولونه ماتوم د وریو، سهار چې خپل هډونه وشمیرم
یو کم وخېږي. واه،
دا شي خلک
ډیره مننه رزق فهیم صاحب چې تاسو وخت ویسته موږ سره خبرې وکړې. تاسو ډیره مننه کوم.
ډیر تشکر.